مرحبا وقت بخير د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخ کې ترجیح خبرونه مطلب تلا شو خبرونه د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان استول سودرم کال کې د خبرالن ورسنوي لاقونو سره پر سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتل په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کب شپږویشتمه په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالانو لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد یې ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دویش رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالانو نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې د رسنیو د ځپلو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یوه راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو، ویل شوي چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او دې شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو انجونو حقونه، سوله امنیت، دغه افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپک او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوو کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بلتون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز پلو د بلتون پالو ډلو په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللی دي. د بیان د ادا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولیږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول سته نه مده اسپیټال سته.
روان کال کې د خبرالانو او رسنیو د قانون د سرغړونې پیښې کابو سلریش سلنه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نسته اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپله کراچي کې قدر وو هلته موږ څوک نه پېږي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وتلو لپاره د ورکړ شوي مهلت دوونۍ پاتې دي. د ای سی سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد پرېږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورخم دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغسې دي چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرېږدي چې د نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خان ولی وای دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موري د اکشن به پورز ازادي رادیو ته وویل
دغل ته زمون په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغل ته ډیر وخت تیر شوی دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنز دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته نه مد هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوی ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپله ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقوقو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي ما ډیر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو رئیس یا کسان چې شل کاله ډیر شکاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درې څلور کاله کې دلته دي نو دوی ته د په قانوني ډول باندې د کار زمينه نه ده برابره. حتی که یو څوک غواړي چې مثلا یو ورکه دکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخت کار دی او بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي د غسو ورځ سر په سر ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی پروژه ماتې ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري راځي دروازې ټکوي خلک بیا له ځان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنې کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بے برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي
ډېر زیات. حسین جان ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تیره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مکه دې چې پولیس مو باسه موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیر ورځ می خبرې ورسره کولې وې دلته هم نیول شروع دي دروازه ټکول کې یو پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خبره هغې چې موږ خو ملامت نه یو اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیګو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدې موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دی اوباس یو پریکړه دی وکړي، داسې نه چې زورول کوي اوباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا اوباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی اوباسي بالکل دی نه پرېدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان یې په یو بېبرخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدی، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لورې د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لورې څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان موږ او تاسې کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغسې یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آیو ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد یې وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي. اوباسي ټول دي اوباسي، یو دفعې دي اوباسي، که نه اوباسي نو دغسې د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
خبریال امین اکبری و چې موږ سره یې خبرې کړې وې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان لمریز کال کې د 13 غ په پرتلا کابو سلیج سل نه زیات شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وایي چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران، تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپل قانوني ازادي ترلاسه نه کړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي، چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب وويستمې په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ویون تر خبرنګارو هنوز هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلومات تر لاسرسي نه لري. تر دا نیتی چې کوم لوفات زورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري.
چې حقایق مګر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی لید او ورسونه تیر شي. هر خبر چې وی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوڅ بلتون پالو یو سل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې د اړولې ادا کړې ده. د بلوچستان یلات سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتي نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړی دي. نور چې زیات په دې راپور کې
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ. خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راند وای چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر شوی ده. دا چارواکی وای چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره یې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړې ډلوایي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکي پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیس لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکي پوز او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا په کابل کې د وټونو د سرپلورن کې شکایت کوي چې د کابل خاروالۍ کارکونکو کې روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړ، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د خاري نظم په هدف په وټونو کې هیچ چاته د کار اجازه نه ورکوو. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خاروالۍ کارکونکو زوروي او ان لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نه ستا اما کوم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچي کې درو اته موږ څوک نه پیږي اتا درځ اندازې پورې چې کراچي هم ټول بار شي ویږي په شاروالي راځي موټرو کې اچي دغه مزي بیا شپه ګرځي یو میا نو دي خلک توان نه لري ډېری تیار اوري پلس نه لري هغه خلاص هغه کراچي نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نومې پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
کاتوم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو لدی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولې، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لدی وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
دا چې ننګرهار د افغانستان نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مون کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وسندغه موسم نو ژمه د ډېر په بازار کې خلک چکر ته راځي.
میان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي د شپې والیبال به کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته دا خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نشته دي په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سوچ نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکا پوکا کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د تهدی رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سیلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمل سوداګر په جمی کې هر ورځ شاوخه 160 میټریک ټن کبان له ګوندۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت دی ویل دا ګڼل کی چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دی شرغه رئیس خیل ازیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري لري دی او ایچری چفال ایچری د کانال دلته مروزکی کی چار کا لگا آزاد بوله دلاری بارندارانه خلی
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساید دي خو غټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلې کې کزان ورزل شي او سوداګری پنګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
سمزه خدغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری غټه اچین لرو ټریننګونه نشته پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نو ورته دسه دا نه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي پننګرار کی یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي پننګرار کی یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چي دي د میان پروزنه کی او دغه د دانی
دا چیننګرار بعد افغانستان د کبروزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځنګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شواخ کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولر دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک سته چې کسره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شو هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتې او پرشنمي اوس نشته، وطن کې هېڅ هغه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورنۍ سره یوځای روژه ماتې او پرشنمي ولرو.
سلام علیکم، بخیر است جوړی از خیرت تیش بیروز، بخیر دی، روژه مبارک بخیر ده، الحمدلله، شکر ده، الحمدلله. بس روژه ډیره ښه روانه ده، په الحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلعه سرخال کې یو، ډیره ښه روژه ده الحمدلله، وریځې دي، بارانونه دي، ډیره ښه روژه الحمدلله روانه ده، د خیر سره.
د ازادۍ میل مخبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 مجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږی اخست. د افغانستان د خبرلن مرکز وایي چې په افغانستان کې په روان 1403 کال کې د خبرلن رسنیو لقلو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کب شپږویشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرلن لقلو د سرغړونو لږ تر لږه 102 موارد یې ثبت کړي دي. په دې موارد کې د طالبانو د تازه مدتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندیدو او 50 خبرلن نیول شامل تاکل شو ده چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویب پاڼه خپور شو، ویل شوي چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2026 کال د مارچ 13 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ ویزای شوي او کډوالو د طبي پیښو اغیز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. وروسته خبرم دا چې بلوچ بلتون پالې دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر یوه لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په وبان کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د بیان د دې له مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. زرغونې انالیسته ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم، خو ما فرهنګي فعالیت درلودې، کندهار تللی افغان ورځ پانې سره سناڅ په هغه شهر کې پیژندل شوی سره وما نو کله چې هغه څخه فارغ شوم د دولسم څخه فارغ شوم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسم ډېر علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل او هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. من ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
دغه
دسته فرنجي کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لوبي د فرنجي ټلویزیون کې زما فعالیت دغه وخت څخه پي.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
داس ما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان، اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي، آیات الله نومېږي. ما لور ور زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په پلی افغان کښې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته آ نام ورکړی، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ شو، د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا پلوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچنی وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور هم پرېښوله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخ لید دی و بخشي، هغه یو هغه سره یو په ځوانی کې ماموریت کړی و، کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ و، نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله، تجارت یې کاوه، دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله، او هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله، هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله، یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېناستي، د هغه سره پسند لې کښېناستلم، مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده، ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د
شرایط
او حالات او هغه چی دي اغتی چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې ویني بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کې چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه 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 کې باندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما کڅوک می فمانیسته بولی، هر څه چې می بولی، خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیر هغه ډیر می تحریک یی چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خو شزه د شوزو دردونه نه ویلی دي. ایچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارمه، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه، فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستی دي. زه خپله ځینې راسي یم تر ډیره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام سوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راسي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېرې وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې ده، د دې راس پڅ کېده. شعر یو داسې اغلری
شته واقعاً ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر ترن مسولیت دی. دا یو څه څه نه دی خو غواړم دا اوس تشپېڅو تیره ما د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه څه تقاوت یې هغه قرار د کور په کونج کې شینی، ما پلار خدای وبخښله کټ ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي. نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کول او شیزی دیر اغلی ریش از تر قبر پسی نه تقاوت کی جا اغا کار کی شیزی واقعا دیر اغلی ری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینی ولی کجیری لردت سخور شوی دیزی یعنی دا زخ پل اخ پل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلی ری زد او اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخ پاتا سی نه دبسی و نگرز ما څوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راسي د لاس څخه یو شویر. نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی، که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر سکی ویدیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی ویدیوگانی پا شکرازی. نو شیر سره یو اوری وز مثلا زر کور که اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری. نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بیخی دی پام دی نزینی آره، یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو چنه. نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندی شیر. نو پدا خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و ایدهی سی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخپل بنانه یوازی دی او یو دا اغا فیزیکی یوازی تو بی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل سکون یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس. زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په برطانیه کی ژوند کوم ویلس کی او رسمی اغنه لرم اخیری زما اخیری ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرهنګي اته شوم هغه مې ورسته ماموریت تو چې په تور سره دوه سره د لسم کې روسي د کارت روسي شي وو پوری نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت مې کړی دلته راغلی.